روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیه سردار. د روغتیا د خبرونه ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي جوړ خوشاله او آرام اوسئ. درنو اوریدونکو نن په خبرونه کې ستاسو سره د غاښو د ناروغي او په اصطلاح د غاښو او اوریو په دردونو ستاسو سره خبرې کوو او غواړو چې د دې ناروغي په اراضو علایمو او ساتنې باندې د غاښو د ډاکټر محترم سید هدایت الله سعادت سره خبرې وکړو. نو هیله ده چې تاسې خبرونه تر پایه واورئ او کولی سئ درنو اوریدونکو چې په 202-619-1-10 باندې او یا زموږ په بلې شمېرې چې هغه 090-00 او 0 یا باندې زنګ وهلی سئ. د فیسبوک د لارې هم ډیرو درنو دوستانو او اوریدونکو د خبرونې ستاینه یې کړې ده او وایي چې موږ د خبرونه اورو، د دوی کور ودان او خپلې نمرې پرې ایښې دي او د موضوع په باره کې چې نن ورځ موضوع ده د غاښو او اوریو دردونه په دې باره کې پوښتنې کړې دي. نو موږ ډیر کوشش کوو چې ټولې هغه پوښتنې درنو اوریدونکو راواخلو چې هغه ستاسې مشکلات او نن ورځ چې فرزند دا اوسنۍ موضوع چې د غاښو او اوریو دردونه دي په دې باره کې به محترم ډاکټر صاحب چې د غاښو متخصص دی ستاسو سره خبرې وکړي. نو په لومړي سر کې زه و محترم ډاکټر صاحب سید هدایت الله سعادت ته ښه راغلاست وایم. سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم
په خیر راغلاست ډاکټر صاحب. کور مو ودان؟ بله اواز ما اورو.
اول تاسو ته او بیا زرانو اوریدونکو ته زرانو کومې سلامونه وړاندې کوم.
کور مو ودان. ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب چې خبرونه ته حاضر سوالاس. نو ډاکټر صاحب نن د غاښو چې د بدن کې یو ډیره مهمه عضو ده پر دې باندې خبرې کوو او ډیر خلک غواړي چې خپل غاښونه یې ښه وساتل سي او جوړ یې بیا درد یې بیا پاک یې شایسته یې. خو په هر صورت لومړۍ پوښتنه به ډاکټر صاحب ستاسو څخه وکړم چې د غاښو جوړښت په باره کې چې غاښونه څنګه د ماشومتوب په وخت کې او په لویوالي کې څه ډول جوړښت لري مهرباني وکړئ.
دوستانه ډېره لیکه پوښتنه وه. اول به زه ډېر لنډ په لنډ ډول وغږېږم ځکه چې دا ډېره اوږده په دې پوښتنې ته به زه ډېر لوړ ځواب ورکړم. دا به ډېر وخت ونیسي.
بله بېخي صحیح خبره ده. په لنډ ډول که جواب ورکړم
غاښونه جوړښت اول په جینین کې باید زه وغږېږم چې جینین کې اول کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې شپږ میاشتې کېږي د اول غاښونه د دلا د لوی د سفلي زامې د یادلاندې زامې غاښونه د سنترال غاښونه یا د مخې غاښونه مالته جوړښت جوړېږي یعنې په اصطلاح تشکیل کېږي هغه روشاین دوره یې تشکیل کېږي. نو بیا وروسته د هغې نه کله چې ماشوم تولد شي او د شپږ میاشتو شي بیا د لاندې غاښونه وځي یعنې ملک کیت وځي یعنې کوچني د کوچنیوالي غاښونه یعنې د شیري غاښونه یا ملک کیت هغې ته ویل کېږي په طبي اصطلاحیان په عامه اصطلاح هغه شیري غاښونه وځي.
بله دیشه محترم ډاکټر صاحب د غاښو د جوړښت په اساس کې به رښتیا هم خبرونه دونه نه ده چې هغه موضوع یعنی خورا ډیریږي. نو براسو چې خبره ده چې سبا ته د خیر سره د روژې د میاشتې مبارکه لومړی ورځ ده. نو په روژه کې به موږ څنګه وکولای سو چې خپل غاښونه پاک وساتو، خپل خوله پاک وساتو چې د اوریو او د غاښو په رنګارنګو امراضو اخته نوسو. نو ډاکټر صاحب د غاښو ساتنه ډیر اوریدونکو بخښي پوښتنه کړې ده چې د غاښو د جړوالي څخه شکایت کړې دي چې غاښونه مې جړ دي، بعضې ویلي دي چې غاښونه مې رژیږي، بعضې ویلي دي چې غاښونه مې درد کوي. نو لومړی به راسو چې غاښونه ولې درد پر کېږي، یعنی پر غاښو باندې ولې دردیږي، علت یې څه دی؟
چاپیاں صاحب، اول به زه د دغاق په ساختمان تاسو ته یو څه رڼا واچوم. دغاق ساختمان چې دی اصلا د درېو مهمو انساجو څخه تشکیل شوی دی.
بله.
چې اول ناس چې انامل نومېږي، یعنې یو سخترین ناس چې دی چې تر هډو کوم ډېر کلک ناس دی.
بله.
او وروسته د هغې نه د لاندې طبقه ده چې هغه د دینټین یا د آج ورته ویل کېږي.
بله.
او د هغې نه وروسته بیا بله طبقه ده چې هغې ته پولپ یا د جوف د داخل د غاښ ویل کېږي، چې هغه خپله د غاښ کې تغذیه او د هغې د اروا په کې ډېر رول لري. نو ښه خبره دا ده چې د غاښ ولې درد پیدا کوي، ولې دردونه زیاتېږي. اصلا غاښ تخریبېږي، یعنی دیکه، یعنی ډیمینرالیزیشن د غاښ چې په عامه اصطلاح کې ورته توروالا یا چینجی و چینجای و تاوی اصلا چینجای نید اغا کاریس که اینانی کلمه را شغی و تاوی که گی کاریس عبارت تایده ده غاق ده سخترین انساج ده تخریب تخا ده غاق تخریب تخا چه اغا یا پا زیر رنگ بانه تبدیلی گی یا پا خپلا چه پشفته شی پا تور رنگ بانه بدلی گی ده اول چه غاق تخریب شی اغا کم تخریب شی مریض درد نه احساسوی او خدر احساسوی ده کم شیرین شاونه سره درد احساسوي یا د ترش شاونه سره درد احساسوي، بیا مریض چې هغه توجه نکړي هغه درد بشپړته کیږي، هغه توروالی زیاتېږي. یو بله طبقه چې مخکې مې رڼا پرې واچوله د عاج یا دینټین ورته ویل کېږي، هغلته چې ورسېږي مریض ډېر شدید دردونه پیدا کېږي. حتی مریض دې ته اړ کېږي چې دوا واخلي، په خودسرانه دوا واخلي، بیا حتی دې ته اړ کېږي چې مریض ډاکټر ته مراجعه وکړي. کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغلته چې ډاکټر وګوري خپل وسایل باندې وکتل شي، هغلته غاښ هغه مچ مخکې وویل چې پولپ یا د غاښ هغه قسمت چې هغلته غاښ اروا یعنی عصب غاښ تعصیبوي هلته رسېږي. مریض ته په یخو ګرمو او د نورو غذایي موادو سره درد احساسوي، حتی دومره درد زیاتېږي چې مریض د تحمل وړ نه وي. نو باید مریض مخکې لدې نه چې غاښ دغو حالته ورسېږي ډاکټر ته مراجعه وکړي. یعنی وقایه مهمه ده د درملنې نه، بهتره د درملنې نه مخکې تداوي شي، بیا غاښ دومره غټ او مشکلات سره نه مخامخ کېږي.
بله، ډېر اله محترم ډاکټر صاحب، دا چې اوریدونکو هم پوښتنې پرې ایښي دي، د هلمند ولایت څخه احمد الله صالح صاحب ویلي دي چې وای غاښونه مې رژېږي، او دی وای چې د شکرې ناروغي هم لرم، چې د دې علت څه دی؟ وای هله ده چې ډاکټر صاحب زما پوښتنې ته جواب راکړي.
پوښتنه دې ورته ما کاغذ اوروي، زه ورته توصیه کوم. پوښتنه مې دا ده چې دا اول د خپل دغه مشکل ته ځواب ویلري، یعنې دا شکر لري.
بله.
د شکرې په وخت کې د خولې دغه د خولې لارې د کمبود سره مخامخ کېږي. په خوله کې چې کوم غدوات یا غدوات خپل کار پرېږدي په نسبي ډول سره، یعنی هغه خپل لحاب دخله چې دي هغه کمیږي. لحاب دخلې خپله یو مؤثریت یې دا دی چې هغه په خپل ترکیب کې انزایمونه لري، منرالونه لري، هغه کمبوتېږي او غاښو تخریب شروع کېږي. او بله مهمه ګټه د خولې د لارو دا ده چې خوله پاکه ده، غاښونه پاک ساتي، یعنې کوم مواد غذایي چې وي هغه برطرف کوي. یو دا غلی. او بل مهمه خبره ده دا چې دی د غاښونو په ترمین کې نه ترمین کې دغه خپله دغه دیابت یا شکرې ناروغي چې ده ورته ویل کېږي، دا خپله ترمین د غاښونو او کمبود د ویټامینونو سره مخامخ کېږي، هغه کموي. او بله مهمه خبره ده دا تمام د شکر هم علت نه دی. زه د ورور نه پوښتنه دا کوم چې دی په خپل وخت کې په یوه ورځ کې څومره وخت دی غاښونه مینځي؟ دوه وخته یې مینځي. فکر کوم چې په هفته کې بیا ورځ نه مینځي. تاسو د خپل غاښونو وګورئ چې چېرته کالکولاس یا منګ ولري یا ژیروالی ولري، یا خپل دا خپل سبب دی ته د غاښونو د درد او د ورې د درد سبب ګرځي. او د ادم رعایت کې خولې د حفظ صحه نه رعایت کول، نه مراعات کول، او دا خپل د سبب دی غاښونو د درد او د ورې د درد سبب ګرځي. دې ورنه ما پوښتنه ده کله چې خپل غاښونه په پاک په منظم ډول سره په روټین ډول سره یا حتی د شپې د خوانو څخه او د ورځې د خوانو څخه ووینځي، فکر کوم د دې غاښونه به درد ورک شي.
ډېر اله. دغه پوښتنه ډاکټر صاحب محمد ابراهیم همدرد د کابل څخه هم کړې ده. وای غاښونه مې ژر دي، څه وکم چې پاک سي؟ دا عین دا اوس سوال چې تاسو جواب کړلی، دا د سوال ته هم راځي چې
بل دا ډېره مهمه پوښتنه ده. شافیا سبزه کولای شم چې دغه مریضان ته دغه ناروغان ته دغه مراجعین ته په هیڅ یو کنسلټانټ ډاکټر یو مشاور ډاکټر وخت شم ځکه د موزل اثراتای نه لرم چې د تداوی کړم او دیني غدا د غاکونو معالجه اصلا فزیکی معالجه ده. یعنی مریض باید نږدې نه وکړ مریض باندې کار وشي درګ تخمین کې نه دوايي فقره کې دومره رول نه لري نو دی ورته ما دا چې د غاکونه جوړولای اصلا مانګ لري غاکونه او کدا خپل یو دینرالیزیشن یا د غاکونو کې په خپل په داخل د غاکونو کې یو قسم مواد په نامه د کلسیم چې هغه کله تخریب شي غزیواله د غاکونو کې مابین ته راځي هغه تداوی ډیره مشکل ده هغه تداوی په نامه د بلیچینګ ټریټمنټ یا د غاکونو سپینول یو ماشین دی کدا کابل کې خو ان شاء الله ډاکټرانو دی دی او ناصر فهم لري او ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د غاکونو وګوري چ آیا دا مانګ لري یا کلکولاست یا پلاګ لري که خپل په غوښ کې کیمیاوي تغیر ما باندې راغلي بیولوژیکی تغیر ما باندې راغلي که چیرې ته بیولوژیکی تغیر او کیمیاوي تغیر ما باندې راغلي یا دیمینرالیزیشن یا تخریب دیمینرالو په داخل د غوښ کې ما باندې راغلي هغه کولای شي یو ډاکټر ته مراجعه وکړي مجهز سنټر ته چالته د بلیچینګ ټریټمنټ ورته وکړي یا تداوی دي بلیچینګ یو ماشين دی چې هغه باندې د تداوی کوي
بله دغه خبره ډاکټر صاحب دلته په امریکا کې هم اکثره خلک په مصنوعي ډول غاښونه سپینوي نو دغه غاښونه خو تبا د فرزند مینا برخې ته چې د اوله طبقه چې تاسو ویل و دې خو بزیان نه رسوي غاښونه خو به نه خرابوي اصلا
په دنیوي امریکن دینټل اسوسییشن یو کتاب دی چې تقریبا 2012 کال کې دلته افغانستان کې دلته موجود دی یعنی پیدا شوی دی دا ریکل کلی دی چې د بلیچینګ ټریټمنټ کې دی دا اصلا یو تداوی ده خو مونږ ته تداوی د دوامدار لپاره نه ده مثلا یو څاګ نشي کولای شي چې مریض د خپل غاښونو سپین وي او وروسته دغه نه یو ورو ورو بیا د دیمینرالیزیشن د پروسه د تخریب د کلسیم او مینرالونو ویټامین دی چې په داخل د غاښ کې ده بیا شروع کیږي هلته هغه چې شروع شي بیا د غاښونو بیا راځي او مشکل بیا پیدا کوي اصلا مخکې دې نه چې دا مشکل زیات شي اول باید مریض مراجعه وکړي او سنټر ته یو لابراتوار ته یو ډاکټر ته چې هلته د خدای خپل کلسیم د وجود کلسیم تعین کړي که چېرته کلسیم د وجود د شلو فقط وي دا سوال نه خبره دی یعنې د کلسیم د وجود کم دي کېدای شي په نور عضویات کې مشکلات جوړ کړي وي نه په غاښونو کې تنه نو بلیچینګ د غاښونو اصلا یو داسې تداوی ده چې اصلا مکمل سل په سل تداوی نه ده د تر یو ارګان پوزیر کی او چینج ارګان د تویل کی یعنی خور ارګانیک مرض دی
بله رښتیا هم مګر نن ورځ په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو موږ ډیر کوشش کوو چې د ډاکټر صاحب سره پر دې خبرې وکړو چې څنګه وکولای شو چې خپل غاښونه د خپل غاښو ساتنه وکړو او پاکه وساتو نو ډاکټر صاحب تاسو په اجازه یو اوریدونکو به د ټلیفون د لارې واخلو چې دوی څه مشکل لري
سمون
مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست
السلام علیکم
و علیکم سلام په خیر راغلست محترم جعفری صاحب کورمودان
تاسو هم کورمودان شفیع جان خور خدای مو تل آباد او کامیاب لره
سلام
تاسو ډاکټر صاحب تم جوړ په خیر وایم باید د هم شاد لري د روزې مبارکم ټول مسلمانانو ته وایم خدای دې ټول مسلمانانو په خیر کې دروازه مبارکه د ډاکټر صاحب خوږ ما پښتنه دا د شپې جان خو کله چې غاښونه په خوا به چې د غاښ بیخ تور شو یا غاښ تور شو دی ولدا چنجي دی خو بار ار ما په دې کې و تجربه کړې ده په خوا به د ازموږ په وطن کې به خلکو دا بادام یا د زردالو منځ کې ورته وای دا به په متوري یا پک شي په باد کې اغاش په بیخ کې به وینه تور اس واغاش کوم بالا کار شو نه دردونه شروع کړ بیا به ښه یا به څنګه کوي او بل دلته خو د غاش کله کله وینه خراب شین درد کې غاش بیخ ته او کله کله دا درېزه شو به د خلکو پر غاش باندې راځي یا پر ځام هم درد کوي او بل بعض خلک غاش برمکه بیا یې ډک کې خو یو څو وخت شي پانوي نو اکثر خلک بیا دا شوای چې دا غاښ برمکه د دې فریشته له بدن سره دغه شي نو دا څه بیا نه کوي هغه څه برشته
بله بله
دا تاسو ما سره دا ده چې دا برمکه دنه څنګه ده او درې زشت پاره چې غاښونه دې کوي د دې لپاره به سړی څنګه دغه کوي تداوی کی نو منو واخ نه زکو سپیشال خوردم او ډیر شفه له پوری مو
ډیر مننه د محمد حقیار ټلیفون هم راغلی دی وای پلین کې دی دی واخلو بیا ونه د جعفر صاحب سوالوم اخیست دی د سوال بم راوخ مهرباني وکي حقیار صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
مهرباني وعلیکم السلام
دا ستاسو مطلب زما دا غوښنه دی دا یا چې اوس کوم بسارې سره درد کوي لږ ساتي به چې ورته ګرم شي ورته هم درد کوي ها ټول غوښنه می خپلې دی هغه ستې پاتې دی هغه هم درد کوي او هغه غوښنه هم درد سره درد کوي
ډاکټر سپتا سپشتنې ځنې کوي کې زه یو پښتنه ځنې وکم چې دوی د څو عمر دي څنګه دي
او ښه هم
bale تاسو د څو کال یاست حقیر سپ د څو عمر یاست
اتیش کال
نه اتیش کال ډاکټر سپ په لین کې اوسېږي او که تاسو د دې پښتنې ته جواب ورکوي
یا شاپیا سب د دوه پښتنې ته بزز وو وایم چې
نه پښتنې
دي چې نه مونږ غلطي
bale سې سې مهرباني bale
نو زه جعفری صاحب له وبرکه چې نوم یې غلط کړی نیمه
جعفری صاحب په دغه
فاصله نو له کوم او زه د توصیه کوم دا وایي چې دا غوښنه برمکاول څنګه دي او تروالای څه شی دی دا اصلا تروالای چنجای چې دا په عام خلک ورته وایي دا اصلا چنجای نه دی دا اصلا تروالای اصلا یو کیمیاوی تغییر دی په خود دی این عمل یا دی انساج سخت انساج په غاق په سخت انساج کی یعنی دی غاق تروالای اصلا دا یو کیمیاوی تغییر دی اصلا علت یې دا مایکرو تروماوی یا ماکرو تروماوی یعنی په اصلاح هغه ضربی دی چې مریض کله کله سخت کلک شون یا مثلا دی خلی نمر دی حفظه نمرات کول دی یو مریض او خپل غوښنه پر خپل وختونه نمیږي هغه خپل حالته یو مانګ تشکیلوي هغه مانګ سبب دی غوښنه د تخریب سبب ګرځي خپل د مانګ د غوښنه چې ورته عامه اصلاح ورته کیږي دا اصلا د منبع د میکروبونو ده اصلا دا منبع د میکروبونو ده چې سبب دی اسید تولید دی اسید ګرځي هغه د غوښ تخریب سبب ګرځي نو ورته زده وایم چې د غوښ بر مکول اصلا یو ډاکټر ته باید ورشي هغه ډاکټر کل پیږي چې هغه کوم مرحله کې مشکل لري بعض وخت مریض هغه مریضان چې هغه مثلا علمي سطح یا مثلا اقتصادي کې هغه د فټه مخ کې دي چې هغه درس پیدا کوي هغه ډاکټر ته مراجعه کوي ویډیو ما دا چیک اپ وکړي غوښنو
بس
یو غوښنه چیک اپ اصلا फायदा ده چې مریض تمامي کې چې ما غوښنه څنګه خراب دي یو هغه کوم مرحله کې خراب دي که چې هغه اصلا سفر پیشل کړی نو ورته وایو چې هغه په کوم اندازه خراب وي اغه مونټان نیو یعنی اته چرت مداخله نیو کړي داخلي وخت اغه په اسانه ډول ترمیمیږي یعنی اغه په حساب خیاکیږي نو اغه چې په خیاکی د مریض وخت کې ته لاس ولا دوام ولري په بل حالت کې دا مثلا شل ولا دوام وکړي نو دا تر ولا یو دی برمکاول دا یو چې اورته ویل چې برمکاول د غوښونو خکور نه دی دا اصلا برمکاول د غوښونو اصلا دی یو تاکله د یو محلي لفظ دی اصلا غوښنه ترمیم باید وایو
یعنی
غوښنه څنګه ترمیم کولای شي او بل تورواله د غوښنه مونږ ته ویل چې تورواله د غوښنه اصلا دی او څنګه نه دی دا یو تورواله دی چې غوښنه چې غوښنه یو مرض دی اصلا دا تخریب د انساج د غوښنه دی او دا تخریب د انساج د غوښنه که چیرته یو مریض مخکې د دې نه چې دا درد پیدا شي مخکې د دې نه چې د غوښنه حساسیت پیدا شي ډاکټر ته مراجعه وکړي په ډیر اسانه ډول او په ډیر ارزانه قیمت باندې تداوي کیږي
ډیراله او حقیار صاحب چې د یخ اوبو او ګرم اوبو
دا وایي چې د موږ غوښنه حساسیت لري یخ او ګرم اصلا د حساسیت کلمه یو ډیره مهمه کلمه ده چې دا د بورس نه استفاده کوي د بورس طریقه دی باید صحیح کړي د غوښنه بورس
بله
او کچته دای بورس نه استفاده نه کوي او دای د غوښنو مانګ یا پلاګ لري غوښنه میکروبي وي حالت دی د غوښ او د ورې په مابین کې فاصله ایجادېږي چې دا فاصله ایجادول سبب دی یو طبقه د غوښ کې په نامه سیمنټوم چې هغه ډېر حساسه طبقه ده د غوښ ریشل کیږي هغه د یخ او ګرم سره ډېر حساس کیږي یا مثلا غوښ ضربه خوړلې وي او مثلا کله چې اون کې متوي د خپلې ضربه ده چې دا سبب دی حساسیت ګرځي د مختلفو کریمونو نه استفاده کول دا یو ډیر لازم کار دی مثلا هغه کریمونه چې هغه خپل ترکیب کې فلوراید یو منرال دی چې هغه ولري فلوراید سبب دی
یا سدی حساس دین دی حساسات دی منځولو سبب ګرځي دا یو ډیره مهمه کلمه ده او بل دا به ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دغه کونه حساسات لري دی خو ګر مثلا کیدای شي کوم غا خراب وي هغه سبب دی حساسات ګرځي او بعض غا کونه تورواله ولري او منتالي غا کونه داخل کې هغه سبب دی حساسات ګرځي کنه دا مهمه نه ده چې حساسات غا کونه حساسات غا کونه یو نفر د ټول غا کونه جوړي اساس وي هغه سن د بوس صحیح نه استفاده کول دي یو مریض دې زیات ګوس نه زیات استفاده کوي مثلا یو ورځ کې شپږ وره خپل غوښنه دې دی غلط کړ دي اول دې ورځ کې به دوه وره خپل غوښنه ووینځي
او بخښي ډاکټر صاحب دا برس د استعمال طریقه دغه سی و اوریدونکو ته ورشولای سي چې فرضاً دوی په څه ډول دا برس ووي
برس طریقه اصلا په پنځه ډول باید برس وویل شي اول سرفیس یعنی سطح رغاق دغه اولین سطح رغاق باندې بوس په شکل دوره‌ای باید وویل شي په دوره‌ای شکل باندې وویل شي او په رغاق په خدامي برخه کې د مخکینه برخه کې غاکونه بعضی مریضان د بوس په ډېر سختۍ سره استفاده کوي چې د رغاق مینا رغاق دغه مینا اوره د رغاق نه فاصله پیدا کوي دا کنه صحیح استفاده نشي رغاق باید بوس په دوره‌ای شکل باندې وویل شي روټیشن شکل باندې وویل شي تر څو د لاندې اوره برسره کاشي او د برسره د لاندې اوره برسره کاشي او د برسره اوره لاندې کاشي یعنی رغاق اکسپوز نشي او ریشي نشي او بل بوس په درېمه شپه باید بوس تبدیل شي دا د بوس سره شخونه چې دا تخریب شي او د بل خطواوري هغه خپل اوري تخریبوي دی اوري تخریب سبب ګرځي یعنی د الټوب د سبب ګرځي
بله
بله ریټیشن یا مخارش کیږي اوري دا هم سبب دی اساسات هغه کومي ګرځي شخصي
ډېر مننه یو بل اوریدونکو په واخو چې ټلیفونونه ډیر دي مهرباني وکړئ تاسو
سلامات اوسې خو رضمانه کې هیله سلامونه تاسو ته ولونه
سلامات اوسې شنواري سي بي اس په خیر راغلاست
بله هو الله دې تاسو ټول تاجر نظر کړه د تاسو ته په ګډون
سلامات
او معلوماتي پروګرام دې
کومه ده
زه د دې ورونه دغه پښتنه راځم دا مخکې ته کوم بل ور سلامات دا خبره مطرح کړې ونه آغاز موږ دی بل ملګری دا هغه باغ نسوارم دې د بدرنګ غونې نسوار کولو او دغه تکلیفونه بیا ورته پیدا شوی وو نو د دې برش پاغه چې هغه په پخته کې یو واري برش نو ما به ورته چې ډیر د سې دوه واري نشو کولای نو یو د سار د خوانه نه د ماخام د خوانه دغه د ډاکټر صاحب نو مدغه په وخت نه ځم چې اکثره خلک سار چې کار دی ته زیات دفتر ته ځینو په دغه وخت کې هغه لټان چې کوم دی یو ځل چې برش کې نو دغه به ډیر ګټه ودی په شپې د خوانه وته که دوه واري وشي خو هغه د مشوره ورته ډیره ښه ده ځینې کسان د سیدي چې ما د تیو چې پخته کې یو وار کوي کنه او دغه تورواله او دغه نو دا لکه څنګه چې دی ورور اشاره وکړه مخکې به موږ دغه مشکل لرو د او چې د کوم یو ورځې نه موږ دغه برش شروع کړی دی نه دغه خو نو مشکل لرو ما نه مده اوسه پورې یو غاخ
ډیره
او یا نړیدلې دی نو ما به د خپل ورونو پښتنو به ما پورې درځه ویل به تا دې درځنه جوړ کړی بنگاله تر ځنه په دې برش پې ما ته لکه دا هغه کولی کنه چې دا برش ته
کاله
نو ما زه تاسو ته نه مچته نن سوار کې دا خنه دي
ولې دې
برش باندې څنګه خلکو کې دا مشکل شته د دې ورونه ما مدغه بختنه ده
به خیر دی شری
دینه چې ور باندې یعنی هغه نسخان ورته ورته کې د دې حفاظت لپاره به څه څوک وکا
ډیراله
مشکل سره مخ نه شي
ډیراله کورمدان ډیر مننه محترم شنواری صاحب مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ا فلاسه د خبره موارد بل چې هغه کوم برس ا بعد که څنګه برس کوي هغه کوم جام تورواله کوي اصلا زبات کوم نه واچو چې دا کاری چې تورواله دی هغه کوم دا اصلا په دوه ډول دی
بله
او امید یو ډایرکټ یا مستقیم دی یو ان ډایرکټ یا غیر مستقیم دی ولسم بله او ډایرکټ معنا دا چې بعض مریضان زیات کاربوهایډریټ یا شکر استفاده کوي
یا خواږه شان خوري وو
دا لري کلپونه لري او من لري یعنی د خپل حفاظت نه ساتي دي د لمر د موبایل تر دي او بل بعض کسان سموکینګ یا سګریټ استفاده کوي دا کورو چې ویل نه سوار استفاده کوي او بل د غوښنه نه نیول په خپل وخت دا خپل یو غټ پرابلم دی په خاطر کې دا یو سناتی شکل دی په غونځون کې چې کچې ته څوک ډېر غوښنه ومني غوښنه خراب دي دا به یو پټرپ یو ډېر خطرناک خبر یعنی دا خلک دې غوښنه دې منځل څه معنی کوي دا یو ښه خبره پته کوم نه او بل دې خلی وچوالای دی دا خلی وچوالای مخکې چې ونه چې شکرې مانس کې اکسپرسنیا یا د خپل وسواله موبایل سره د ځیده هم سبب دي تقاکونی د تخریب ته وګرځي. یو شخص تاسو نه ډیر خپله ومن دي خو بیا هم د غاکونو تخریب موبایل سره ځي. علت دا شی دی چې خوله کې د لارې کم دي یا خپله شکر دي او دغه دا کسان باید ډېرې اوبه وڅښي، مایعات یا زیاد استفاده کړي او خپله هغه خواړه وخوري، غذایي مواد وخوري چې هغه فایبر لرونکي وي، یعنې لکه ترکاری باب دا شان ډېر وخوري، فایبر ولري.
محترم یو بل اوریدونکو په لین کې دی، موږ صرف 15 دقیقې څلورمې دقیقې لرو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ وروره، بیا به په اخر کې وخت تاسو درکو، دغه جواب هم تاسو پوره کړئ. صرف د احمد الله تلیفون به واخلو، مهرباني وکړئ تاسو وروره په لنډ ډول پوښتنه وکړئ. بله پوښتنه وکړئ وروره.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پښتنه ملنده وکي وروره.
تاسو او ملنده پښتنه کوم تر مخه خور تاسو ته سلام علیکم او محترم ډاکټر صاحب. سلامات. پښتنه نه دا چې احمد الله صاحب.
بل.
د ایمن خان د سرپټه ماسک ملنده پښتنه کوم وخت زکو. زه د شکرې تکلیف لرم.
بل.
دغه د غاښونو مفور دی ورغه د اصلاح.
بل. بس بیخی سیدی وروره، دا پښتنه بیخی ډیره بخښنه دی. مخکې ما د ډاکټر صاحب ته وکړل، خدای دې وکړي تاسو رادیو اورېدلې او
ما ډیره بخښنه مې اورېدلې رادیو په دغه خاطر باندې
خو بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته بیخي سیدی، بیا به هم ډاکټر صاحب جواب درکې. د دې پښتنې ستاسو کور ودان احمد الله وروره چې خبرونه اوري. محترم ډاکټر صاحب، موږ درې دقیقې لرو، بس هغه ستاسو وروستۍ پښتنه چې په تاسو ولا نیمګړې سو هغه ته په مهرباني وکړي.
او ما کې دې نه چې په پښتنه باندې نیمګړې پات شو هغه ته ویل چې ډایرکټ او انډایرکټ. دا انډایرکټ کې شفیع صاحب بعد کسان سی بی تی او دواگانی هم اصلا خواباور دواگانی استفاده کهی اصلاف که اطراف یا کسان که بیمات خود نرازی نو اصلا بدین داکتر نه بدین مشوره داکتر نه زی دواخانه که دوا اخلی علی خوب دوای مثلا جازیپا هم کرازولان داشان اخلی به هم سبب دی غاخونی تخریب گردی. بعضی دی میده دواگانی مثلا اغا هم سبب دی تخریب دی غاخونی گردی. انتی دیپرسان دواگانی هغا روانی مشکلات ها کسان که روحی پشارون لری هغه د ډاکټرانو په کاراتو کاراتو دوا او اخلي هغه هم سبب دی غاښونو تخریب دی. او باید کمبود دی بعضې منرالونو لکه کلسیم، ویټامین دی، دا هم سبب دی غاښونو د تخریب سبب ګرځي. او راغلم د دوبل ورور پوښتنې ته، د احمد الله جان چې د روزګان څخه تماس نیولی و چې زه د شکرې تکلیف لرم، د شکرې تکلیف مخکې مې هم رڼا واچوله،
د هلمند ولایت څخه یې زنګ وهلی و. بله،
د دې لپاره دا خواهش کوم چې دا اصلا د شکرې تکلیف اسمان سبب نه دی چې اسمان د ټول غاښونو سبب تخریب سبب وګرځي. اصلا موږ دا په هر سیزن کې هر څلور میاشت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړو د خپلو غاښونو چیکاپ واخلو. که هلته غاښ خراب نه وي خو د دا یو ښه کامیابي ده، او که خراب وي غاښ به تداوي شي. او په څلور میاشت کې که دای خپل غاښونه چک نه کړي، هغه په یو کال کې مې چک کړي، هغه وخت ډاکټر ته دې مراجعه کوي چې غاښ شدید درد پیدا کړي یا پړسوب پیدا کړي، دغه وخت به د غاښ تداوي مشکله ده. او دا د نه مراجعه کول د زیاتو غاښونو د خرابوالي سبب ګرځي. هغه سبب د دې ګرځي چې مریض حیران پاتې کېږي چې زه خوله کې ټول دردي راځي، ما کوم غاښ خراب دی؟ دا مسله مشکل کېږي چې د ما غاښونه مشکل سره مخامخ دي. اصلا مریضان خپله باید توجه وکړي چې ډاکټر ته پر خپل وخت مراجعه وکړي. څلور میاشتې کې باید خپل چیکاپ وکړي، د خپلو غاښونو نه یوازې د غاښونو، د هر مشکل چیکاپ وکړي. نه علاقه ورسېږي چې یو غاښ اختلاطي شي او یو غاښ دو، علاقه ورسېږي چې هغه تقریبا په فیصده باندې تداوي کېږي. او که چېرته دای مخکې مراجعه وکړي، یعنې وقایه بهتره تداوي نه، که غاښ کم خرابي دی مراجعه وکړي ډاکټر ته، یو ری مشکل ولري نو د دې تکلیف به ډېر اسانه او که ډېر کمه پیسو باندې تداوي شي.
ډېر الله کور مودن، ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب سید هدایت الله سادات صاحب چې تاسو ته غاښو او اوریو د ناروغي متخصص واست، او د درنو اوریدونکو څخه هم ډېر مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته ډاکټر صاحب خبري واوریدلې چې همیشه مو غاښونه پاک ساتي او د خودي او غاښونو ساتنه بيخي ډېره ضروري ده. نو تر بل خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو ټوله پر خدای سپارو. خو د امریکا جغ غاښنه راډیو خبرونه دوام لري، تاسو مشترک. We'll be right back.